افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو بیا هم نیکمرغه. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سو چې یو ساعته ده، خو خبری برخه یې شاوخوا دیرش دقیقې دوام کوي. د دوشنبه ورځ ده، د سلواغې دلوي 9 جنوري 2023. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپریږي. خو خبرونه کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ییزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 12 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو شهرونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل شوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2018 د کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل شو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8 د وژل شوو خلکو شمیر 6500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوسییټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه 2 میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یوه اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل وتوغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل شوی دی. دولتي اجنس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یوه جزیره کې هدف وویشت. دا اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې اوه ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره 13 چهارشنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري 2 میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپچوونکي نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې 3 اوورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي اوټ کړي، په اصل کې چې یوازې 11 منډې ورکړې. د نور احمد ترڅنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو 16 اوورونو کې 208 منډې وکړې. سیالي رویال خپل ټول لوبغاړي په 14 اوورونو کې د 83 منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبي افریقا، بنګلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوب غلی دی. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په یو ساعته خپرونې کې واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دغو راپورونو تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سئ. کابل به نن دوشنبه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي چې پر بېلابېلو مسایلو پکې بحث کېږي.
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
خلک شکایت لري چې د سیم کارتونو د ثبت شرایط ډېر سخت سوي دي.
خلق ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي، او سړی چې هر نمایندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راته، وایي سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
غزنی کې آس ځغلون کې وایي چې رواني وچکالی د آس پر ساتلو، پاللو او ځغلولو د غره څنګه به د اغیزه کړې ده.
نو اوس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې ښوونیم نشي او کولایم نشي.
د امریکا ولسمشر وایي چې په اردن کې د یوې حملې پر مهال درې امریکایي پوځیان وژل شوي. نور مطالب هم خبرو. د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. کابل به نن دوشنبه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمه ییز همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران په کې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو، متقابل احترام او همداراز د سیمه ییز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا څانګې مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلی و کابل به د پام وړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د ده په خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلي د دې ناستې ترسراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخود راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شموله حکومت د جوړولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربهتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل، او د راپورونو له مخې په تیرو درې میاشتو کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا څو ورځې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یوه پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فسیحالدین فطرت له سپکاوي ډکه بللې او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلې. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکیچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی خپل ښکېلتیا پکې رد کړې.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر سخت شوی او هر څوک نسی کولی چې خپل سیم کارت ثبت کړي. دې موضوع خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سخت دي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکیرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکیرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په نمایندګیو کې سیم کارتونه هم نه پیدا کیږي.
دا څو ورځې کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوي دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کیږي. خلق ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمایندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوي، سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکي احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمایندګیو ته ورغلی دی خو دا چې برېښنایي تذکره یې نه درلوده سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت د خونې وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکړو، او بهانه بله دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا په رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندي عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نه وي سپارلی، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولی دی. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکې لري. په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نشي کېدلای چې د خلکو باندې موږ تر دې حده پورې فشار راولو چې یعنی بيخي هغه اخري حده پورې چې دوی نشي کولای چې حتی خپل یو شخصي ټلیفون ولري. نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وایي د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانې لارې هم ولټول شي تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. خلک د سیم کارتونو د ثبت له پروسې او دغه شان په بازار کې د سیم کارتونو د نشتون څخه داسې مهال شکایت کوي چې د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د ثبت د بهیر له بشپړېدو وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د ثبت لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار له مخې د خلکو اندېښنې راپارولې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په اصل کې چې په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبل شمیر د پام وړ لوړ دی. ځینې موټر چلوونکي او شاریان وایي چې په موټر کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندیتوب له کمربند استفاده ډیره رواج نه ده. د ټرافیکي چارو پوهان په دې باور دي چې د خوندیتوب کمربند نه کارول په ټرافیکي پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په افغانستان کې یو شمېر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې د نن د سفر یا په ښاري موټرو کې د ورځني تګ راتک پر مهال د سیټونو خوندیتوب کمربند تړل دود نه دي. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما وقتی که شهر میریم یا هر جایی که میریم در موتر سفر
کله چې موږ خارج ته ځو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې سفر کوو هیڅ کمربند نه وینو چې موټر چلون کې ولري قانون پلی کړی د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه ښکاري په بشپړ توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی که موږ وغواړو چې وتړو یا یو څه ووایو دا به خلکو ته جالب وي ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی
د چشم مردم یک چیزی جالب است یک چیزی نو است یک چیزی متفاوتی است مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن
یو شمیر موټر چلون کی هم وایي چې موټرو کې د خوندي تابه کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګه ده د دوه موټر چلونکو په وینا د طالبانو د حکومت او په تیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشتوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندي تابه کمربند تړل جدي ونه ګڼي حشمت او حسینه دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل
کمربند یې مینه
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی څوک نه تړي خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیخه کیږي تاسو ساتي نه پرېږدي چې له خیخې بهر ووځئ
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډیرېدو له لاملونو څخه یو دی چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي ومو غوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندي تابه کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي په موټرو کې د خوندي تابه کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یوه ډېره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي شیشې خوا ته لویږئ ستاسو شاته ناست کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپي کېدو او حتی د مرګ ریسک ډېر لوړوي
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندي تابه کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندي تابه کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور
ساعته اوس هم یو بهرنی مسأله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ د جو بایدن په وینا دا برید د ایران په لاره ملیشو لخوا سوی دی دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی را دي سپی بلاستنګزی او نور تفصیل
د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړ چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا برید د ایران په لور ملیشو کار و د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده هغه زیاته کړې دغو دریو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي بایدن ټینګار کړی د ترهګرۍ سره به د امریکا مبارزه روانه وي د هغه خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوو عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده اردن له عراق سوریې اسرایلو سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشت دي د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د دغه هیواد د حکومت د ویان له قوله ویلي دغه برید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سختدریزو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دری ژبې د ادبیاتو استاد لیکوال او د ژبې او ادب برخه کې څېړونکی پوهان محمد ناصر راهیاب وفات شو. نوموړی د هرات ادبي ټولنې د مشرتابه پلاوی غړی هم وو او ګڼ آثار یې پاتې دي.
د فارسی دری ژبو او ادبیاتو استاد لیکوال او څېړونکی پوهان محمد ناصر رحیاب ته یک شنبه په ورځ د سلواغې په اتمه سهار څلور بجې وفات شو. د هغه د مړینې لامل د زړه حمله بدل شوې ده. محمد ناصر رحیاب په 1988 کال کې د کابل د علوم اکاډمۍ څخه د هرات پوهنتون ته د استاد په توګه دغه ولایت ته تللی او دیرش کال د هرات پوهنتون د ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. پوهان رحیاب 15 کال د هرات پوهنتون علمی مرستیال وو. محمد ناصر رحیاب له 1988 کال څخه تر مرګ پورې د هرات ادبی ټولنې د مشرتابه پلاوی غړی هم وو. د لهرات پوهنتون څخه تر تقاعد وروسته کابو 15 کاله د غالب پوهنتون چې د هرات یو له خصوصي پوهنتونونو څخه دی د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړی په علوم اکاډمۍ کې سر محقق او د خراسان مجلې مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی. یو شمیر ادیبانو او فرهنګیانو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د محمد ناصر رحیاب پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د هرات ادبی ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د دې ټولنې د رئیس او مشرتابه په حواله د نوموړي مړینه د افغانستان د علمی ادبی او کلتوري ټولنې لپاره یو ضایع بللې ده. د هرات ادبی ټولنې مشر محمد داوود منیر ازادي رادیو ته وویل د محمد ناصر رحیاب ګڼو څېړنو په ملي او نړیواله کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه زیاته کړه
و علم بقاتیات
زرا بخار وایم چې د فارسی ژبې او ادبیات برخه کې په افغانستان کې بل هیڅ څېړونکی د استاد رحیاب ځای نشنی ولا او نه څوک د هغه ځای راکول شي.
د هرات ادبی ټولنې د رهبری غړي سعید حقیقی هم محمد ناصر رحیاب د فارسی ادبیاتو په برخه کې یو له کمسارو شخصیتونو ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل
استاد در عرصه ادبیات
فارسی ادبیات په برخه کې استاد یو له نادرو شخصیتونو څخه ګڼل کېدای شي چې د فارسی ادبیات په برخه کې پراخ مطالعه او پراخ پوهه درلوده. هغه په فارسی عروضو کې ډېره ژوره پوهه درلوده او د ژبپوهنې او عروض تدریس یې کاوه. په پوهنتون کې د ادبیاتو بېلابېل ډولونه تدریسول او د دې ترڅنګ استاد ډېر زیارکښ او پوهکار پوه لیکوال.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د لویدیځي حوزې خبریالانو ګروپ کې په یو لیکلي پیغام کې د خواشینۍ د څرګندولو ترڅنګ محمد ناصر رحیاب د هرات یو نیک شخصیت بللی دی. د هرات ولایت د ادبی ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سپیده دام داستان نویسی در افغانستان، سفک و سبکشناسی، گورا با باد مزن، شعر هنر زبانی زیبا، نقد ادبی او لسګونه نورې څېړنیزې مقالې د استاد محمد ناصر رحیاب د ادبی اثارو برخه ده چې ځینې اوس په پوهنتونو کې هم تدریسیږي. ویل کیږي محمد ناصر رحیاب په دې وروستیو کې د بیدل او مولانا په اړه پر یوې څېړنه کار کاوه چې ټاکل شوی و د کتاب په بڼه خپره شي، خو داسې ښکاري چې د هغه لمړینې سره دا څېړنه نیمګړې پاتې شوه.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د سړکونو د نشتوالي له کبله کلتور، ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی دی. د دوی په وینا چې هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی حملته جلا ژبه ګړدود او رواجونه رامنځته کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار ده چې یو بل تر وسل شي تر اوس پورې دغه سرکونه هم نه دي وصل شوي، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل: کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو ژبه او یو کلتور درلوده، خو کله چې پرې د اسلامي لښکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم دغه لښکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته ننوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول، خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړی چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود و دستور په کلونو بیلوالي په نتیجه کې سوونه کلونه تیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره یې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړی او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې هغه څنګه وهون کې او اس ځغلون کې چې للزګونو کلونو څخه څنګه وهی وای چې رواني وچکالی پر اس ساتنه، پالنه، اس ځغلونه او څنګه بد اغیزه کړی ده. دوی وای چې پلرونو او نیکونو به شپږو اسونه ساتل، خو په اوسنی وخت کې چې وچکالی زیاته سوی یوازې یو اس ساتلی سي. نور حل په دې راپور کې:
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کروسای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دوړو کې څانګې وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی، خو څاڅکی اوبه نه لیدل کېږي، نه واورې شته نه باران، او خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ څانګې وهونکي او اس ځغلونکي وایي رواني سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه، پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړې. شاوخوا شپېته کلن حاجي فتح محمد شلګروال اس پور او له کلونو راییس ته څانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې څانګې وهلې، زموږ په کورنۍ کې به شپږ اووه اسونه ساتل کېدل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو اس ساتو او د نورو زیاتو اسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاس سره موږ ډیره مینه لرو او زکته زیات مینه وال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نیکګانو شپه شپه ودانه سونه ساتلو، خو وس دې خوشحالي په خاطر باندې، د کاریزو دې وچوالي په خاطر باندې، نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه دې د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې، خو رواني وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. شپږ اتیا کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی، نو رواني وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
هغه اسانه مستولو وخت هم ښولو، اوس خوشکالوي ده. دا یو یواز لکه په جماعت چې ملا مهرباني وکول په خلکو بوج ده، په اوله سر دغه خلک ساتي چې شبکیان اوله زه ساتم، غوا نه ساتم مګر اس ساتم، بل مال نه ساتم اس ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو اوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی، خو د افغانستان د نورو